هشت چه ها دارن. خوش آمدید سالون سیب.
دیره مننه نایمی سیب، ستره مشه قدر منو اوریدون کو تاست هم هر کلای وایم. د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی دوه ته تروانی دو مخکی ل ولس مشر غنی سره وینې په دې خبرونه کې د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل اوري. د خبرونه پایل په خبرونو کې وو. مرشانو جرګنن پر خبریالانو د هدفي بریدونو په اړه بحث کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستي یو کال کې هیڅ پوځي په افغانستان کې نه دی وژل شوی او پاکستاني چارواکو د لشکري طیبه یو مشر نیولی دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی سبا دوشنبه د سولې د خبرو د بل پړاو لپاره قطر ته روان شي. د دوی او طالب مرکچانو ترمنځ دا پړاو خبري به د جنوري په 15مه یعنی سبا نه بل سبا پیل شي. د دولت مرکچي پلاوی یو غړي غلام فاروق مجرو په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
احتمال سبا روز دوشنبه
ټاکل شوی د دوشنبه پورز د جنوري په 4مه قطر ته حرکت وکړو. موږ هیله من یو چې له مقابل لوري سره به پر هر اړخیز او تلپاتې اوربند هوکړې ته ورسیږو.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سپتمبر په 12مه خبري پیل شوې او دواړه لوري په نږدې دریو میاشتو کې وتوانېدل چې یوازې د خبرو پر تاګلاري او ایجنډا موافقې ته ورسی شي. د افغانستان ولسمشر وایي دغه هیواد ښوونیز نصاب بدلون ته اړتیا لري. محمد اشرف غنی دا خبره تیر ماښام وروسته تر دې وکړه چې د پوهنې وزارت له یو پلاوي سره په دغه وزارت کې د اصلاحاتو او د جوړش پر شوالي خبرې وکړې. د ارګ په خبر پانه کې د ښاغلي غنی په قول راغلی چې تعلیمي نصاب داسې بدلون ته اړتیا لري چې طبیعي علوم له نړیوالو معیارونو سره برابر شي. ولسمشر ویلي ټولنیز علوم چې د ده په خبره له اسلامي لارښوونو او ټولنیزو دودونو سرچینه اخلي باید نور هم پیاوړی شي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان مشرانو جرګه نن په خپله عمومي غونډه کې د خبریالانو په هدفي وژنو خبرې وکړي. د جرګې پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خبریالانو بریدونه د بیان پر آزادۍ بریدونه وبلل او ویل چې مخنیوي ته باید جدي پام وشي. دا بحث داسې مهال کېږي چې ورځ ورځ د نامعلومو وسلوالو په ډزو د غور ژغ راډیو مسؤول بسم الله عادل په فیروسکو کې ووژل شو. دا له تیرو دوو میاشتو راهیسې 15 افغان خبریال دی چې په هدفي بریدونو او چاودنو کې وژل کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نږدې یو کال راهیسې کوم سرتیری په افغانستان کې نه دی وژل شوی. مایک پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه د دې خبرې د لیکلو ترڅنګ ویلي چې د افغانانو ترمنځ د سولې او پخلاینې خبرې د پام وړ پرمختګ دی. پامپیو وړاندې لیکلي د دوی ماموریت په افغانستان کې د القاعده شبکې او امریکا ته د ورپیښو ګواښونو له منځه وړل دي او په وینا یې د دې کار لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور ته هم اړتیا نشته. نوموړي ویلي دوی دا کار زړورو افغانانو یا افغان ځواکونو په وسیله کولای شي. نږدې یو کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته طالبانو پر امریکایانو بریدونه ودرول او امریکا هم ژمنه وکړه چې په 14 میاشتو کې به خپل ټول سرتیري له افغانستانه وباسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د سنگین ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ملا شفیع الله چې په ملا ناظم مشهور و له 5 ملګرو سره د افغان ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوی دی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د لشکر طیبه وسطوالې ډلې یو مهم غړی زکیو رحمان لکوی یې نیولی دی. د پاکستان تروریستي ضد ادارې پرون وویل چې لکوی په لاهور ښار کې نیول شوی دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې اوري. ایران په مشهد ښار کې درې سنی مذهبه بندیان د بغي یا بغاوت په تور اعدام کړل. ایرنا خبری آژانس وایي دا درې تنه په حزب الفرقان سلفي ډله او د ایران د اهل سنت په ملي پیوستون جبهه کې د غړیتوب په خاطر اعدام شوي دي. حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی او محمد علی آرایش بیل دي چې د کورنۍ غړیو ته خبر ورکړل شي او یا ورسره وبیني اعدام شول. دا درې تنه د ایران د استخباراتو وزارت لوري نیول شوی بو او په 1498 لمریز کال کې د اعدام حکم صادر شوی. قزاقستان د اعدام سزا لغوه کړه. په دغه هیواد کې د اعدام د لغوه کېدو فرمان پرون ولسمشر قاسم جومار توقایف صادر کړ. دغه ګام داسې مهال اخیستل کیږي چې له 2003 میلادي کال راهیسې په دغه هیواد کې د اعدام د حکم عملي کول درول شوي وو. قزاقستان له 2004 میلادي کال راهیسې عمر قید د اعدام د سزا بدیل ګرځولی، خو یوازې د تروریستي فعالیتونو عاملان په اعدام محکومول. او په فرانسه کې د کورونا د نوی بڼې له زیاتېدو سره هم مهاله د دغه هیواد چارواکو په هغو سیمو کې چې د دغه وایرس د خپرېدو خطر زیات دی د ګرز بندیز وخت زیات کړ. راپورونه وایي چې له پرونۍ شنبې څخه د فرانسې په شمال ختیځو سیمو کې د نورو سیمو په پرتله 2 ساعته مخکې، یعنی د ماښام له 6 بجو بندیزونه پیلېږي. په دغو 45 سیمو کې چې له جرمني، بلجیم او سویس سره پوله لري، شاوخوا 6 میلیونه وګړي اوسی. زمو شخله آزادی رادیو اوری. د سولی مرکه چې پلاوی قطر ته تر رواني دو وړاندې ولسمشر غنی سره ونی، خو تر دې مخکې ولسمشر غنی د قطر له امیر سره تلیفوني خبري وکړي.
دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اورمان رامنځته شي.
د افغانستان روغتیایي چارواکي د کورونا دوهمه څپه تاییدوي، خو د دې وایرس د نوي بڼې په اړه بې خبري شي.
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی، تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص شوی وشي.
د بلخ له حوزوي روغتونه ناروغانو شکایت کړی. په ننګرهار کې له نرخونو شکایت کیږي. غزنیوال د سلام شبکې د خدماتو د شکیدو غوښتنه کوي.
له څلورو میاشتو راپر دې خوا د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالیو کې کار نه کوي.
او پاکستان د لشکرې طیبه یو مشر نیولی. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. د خبرونه چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه پروګرام هم لرو. د راپورونو لړۍ د افغانستان د دولت د سولې د مراکشي پلاوی د کتنو په راپور پیلو. د افغانستان د دولت د سولې مراکشي پلاوی نن یک شنبه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره مشورتي غونډه لري، او په پام کې راځي سبا د بل پړاو خبرو لپاره دوه ته روان شي. دغه پلاوی وایي پر چارواکو سربیره له سیاستوالو، ګوندونو او د ټولنې له نورو قشرونو سره مشوري کړي او په پوره چمتووالي خبرو ته ځي. په همدې حال کې د سولې د خبرو کوربه هیواد قطر پرون یو ځل بیا ژمنه وکړه چې اوربند ته د طالبانو په چمتو کولو کې به خپلې هڅې ونه سپموي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین د راپور ته.
د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي د سولې د خبرو پر سر یې د بیلابیلو خواوو مشورې او نظرونه اخیستي، او نن یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکوي. د دغه پلاوی یو غړی غلام فاروق مجروح وایي اوربند او سیاسي مشارکت له طالبانو سره د دې پړاو خبرو له لویو مسایلو څخه دي. ښاغلي مجروح د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته سبا دوشنبه دوهې ته ځي او بله ورځ خبرې پیلوي.
موږ چې له ګوندونو، بنسټونو، واقعي او حقوقي شخصیتونو سره کومي مشورې درلودې، دا ټولې سره راټولو او له ولسمشر سره ګورو. موږ به د ولسمشر مشورې او لارښوونې هم واخلو او بیا به انشاءالله د دوحې خواته روان شو.
د افغان دولت د مرکچی پلاوی مشر معصوم ستانکزي او ځینو غړو یې بیا پرون د مصالحې عالي شورا د رهبرۍ له کمیټې سره مشورتي ناسته درلوده. د مصالحې عالي شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی هغه مسوده هم چمتو کړي چې مذاکره کوونکي پلاوی به د خبرو پر مهال د لارښود په توګه کار ترې اخلي. په همدې حال کې پرون د سولې خبرو د کوربه هیواد امیر له افغان ولسمشر سره خبرې وکړې او ژمنه ورکړه چې اوربند ته به د طالبانو په چمتو کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ یو ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته د ښاغلي غنی او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د خبرو په اړه داسې وویل.
په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لورو پر دې باندې ټینګار وکړ چې سمدستي دې اوربند رامنځته شي. د قطر امیر د افغانستان ولس مشر ته وعده ورکړه ده چې د دوی حکومت په ټول قوت باندې د دې ژمنې په عملي کولو کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
پر قطر سربیره پاکستان چې د طالبانو ملاتړی بلل کیږي او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تاوتریخوالي د کمښت او اوربند پر لپسې غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي چې اوربند ورته څومره لومړیتوب لري. د چارو کتونکي او د سولې خبرو ته نږدې کارپوهانو بیا ویلي طالبانو ته اوس د اوربند پر ځای د خپلو نورو بندیانو خوشي کول او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیواد د کورونا وایرس د نوي بڼې د راتلو په اړه اندېښمن دی او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دې وزارت یوې ویاندې معصومې جعفري آزادي راډیو ته وویل اوس مهال دا وزارت د کورونا وایرس د دوهم ډول د تشخیص وړتیا نه لري. نور حال په دې راپور کې
د عامې روغتیا وزارت مرستیالی ویاندې معصومې جعفری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس دوهم ډول گاونډیو هیوادونو ته رسیدلی دی.
اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس دوهمه بڼه خپره شوې ده چې تر هند او پاکستان رسیدلې ده. نو د همدې لپاره له خلکو مو غوښتنه دا ده چې سفرونه کم کړي تر څو هیواد ته د دې وایرس نوی ډول انتقال څخه مخه ونیول شي.
د عامې روغتیا وزارت اندېښمن دی چې وروستۍ یوې اونۍ کې د کورونا وایرس دوهمې څپې له امله مړینه زیاته شوې. نو دغه وزارت وایي چې باید خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران هم د کووید 19 ناروغۍ د چټکې پراختیا او د دې ناروغۍ د لاخ پرېدو د مخنیوي د مدیریت پر څرنګوالي نیوکه کوي. ډاکټر پرویز اقبال د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي او وایي
دویم موج ډېر خطرناک دی او دا بل نه وایي چې په پاکستان او هندوستان کې راغلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د دې تشخیص لپاره زمینه نه ده مراد چې تر څو پورې تشخیص یې وشي. کوشش دا وکړئ چې تاسو ماسک نه استفاده وکړئ، د یو بل په مخ کې مه ټوخېږئ. او هغه کسان چې هغوی په شکر باندې نه اخته دي، چاغ دي، مزمنې زندنۍ ناروغۍ لري، تنفسي ستونزې لري، نو دغه کسان د دې ناروغۍ د راتګ لپاره ډېر خطرناک دي.
د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وایرس خپرېدو څخه تر دې دمه 202,000 کسان ازمایښت شوي چې له دې ډلې 25,206 مثبت، 2,222 مړه او 240,291 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د غزنی د ډیرو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د سلام مخابراتي شبکې خدمات په ورستیو کې خراب شوې دي. دوی وایي په ډیری سیمو کې له میاشتو میاشتو راهیسې دا شبکه سم کار نه کوي. دوی له حکومت غواړي چې د دې شبکې په فعالیت کې شوالی راولي. په دې اړه راپور لرو.
عبدالباری د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په دغه ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې فعالیت له تیرو اوو میاشتو څخه په ټپه ولاړ دی، خو د ده په خبره دومره څوک نسته چې پرسانی وکړي.
سلام شبکه سیدل د قرباغ کې د دوه پایې لري. وایي ولسوالۍ په تعمیر کې ده، یو د شپږم کنډک په تعمیر کې ده. د نن نوي کال د جوزا میاشتې د 28 تاریخ نه راپدې خو یو دقیقه یې فعالیت نه ده کړی. د شخصي شبکې د مصارف ډېر زیات دي. دلته تقریبا 80% سیم کارتونه سلام دي خو کار نه کوي. نو نه پوهېږم څه مشکلات پیدا دي خو څوک یې غم نه خوري.
دا یوازې د قرباغ ولسوالۍ عبدالباری نه دی چې د سلام مخابراتي شبکې له ناسمو فعالیتونو څخه سر ټکوي، بلکې د دغه ولایت د ډیری سیمو اوسیدونکي دغه ستونزه بیانوي. دوی وایي له دې عمله د خلکو ترمنځ هم اړیکې ټکنۍ سوې او هم نورې شبکې ورڅخه زیاتې پیسې خوري. دوی له دولت څخه د دغه ستونزې د لرې کولو غوښتنه کوي. دولتي چارواکي هم دا ستونزه مني خو وایي ډېر ژر به یې له منځه یوسي. د غزنی ولایت د والي ویاند واحدالله جمعزاده د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لڅلورو میاستو را پر دی خو د سلام شبکه د غزنی ولایت پر ځینو ولسوالیو لکه ګیرو ناوا او بند زنخان او اغز خوګیانی او ځینو نور ولسوالیو کې کار نه کوي. موږ هم دغه مشکل په مرکز کې هم شریک کړی ده، د محل پر کچه باندې هم، دلته د اترا او د مخابراتو مسؤلین هم په جریان کې دي، هغوی هم په دې لټه کې دي چې همدغه ستونزه حل کړي.
دا غزنی د لری پرتو سیمو اوسیدونکو وایي ځکه دلته خلک د سلام مخابراتي شبکې د فعالیتو غوښتنه کوي او د دغه شبکې له خدمتونو ګټه پورته کوي چې همې ګټه هیواد ته رسیږي او همې خدمتونه ارزانه دي.
د ننګرهار اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې هیڅ اداره په دې ولایت کې نرخونه نه کنټرولوي. د دوی په وینا لکه چې په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو چال چلن بند او پر ځای افغاني بانک نوټونه دود شوي، له هماغه رئیس ډیر کله هغه توکي چې مخکې به په لسو روپیو اوس په لسو افغانیو رانیسي. دوی غواړي چې مسؤلان نرخونه وڅاري. په دې اړه د اصلي رادیو خبریال همدا شیبه نور حل راکوي.
سلامونه سهار مو نیکمرغه. په ننګرهار کې شاوخوا کال وشو چې د دغه ځای اوسیدونکي د نرخونو له بې کنټرولۍ شکایت کوي. دوی وایي له هغه رئیس چې پاکستانی کلداري بندي شوی دی او چال چلند درېدلی دی او ځای افغاني بانک نوټونه نیولی، له هماغه رئیس د افغاني او کلدارو ترمنځ توپیري چلند هم له منځه تللی دی. د دوی په باور باندې په خوا به چې کوم توکي په لس پاکستانی او کلدار رانیو، نن همغه توکي په لس او افغاني رانیسي او دا د دې بای شوې ده چې دوی خپل میاشتنی عاید د میاشتې تر پای نه شي رسول. دوی په دې اړه تر ډیره ځایي مسولین پړه بولي چې ګوندې په ننګرهار کې په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې د نرخونو په کنټرول او ثابت ساتلو کې پاتې راغلي دي، خو د ننګرهار د ښاروالي مسولینو په باور باندې چې دوی وخت په وخت باندې په ښاریانو او په ځانګړي ډول په هټیوالو باندې نرخنامې ویشي او د هماغو نرخنامو مطابق باید چې چلچلند وشي. د دوی په باور باندې که چېرته سرغړونه کیږي نو سرغړونکی قانوني مجازات کیږي. که څه هم د جلال آباد ښاریان دا مني چې په هټیوالو باندې نرخنامې ویشل کیږي، خو د دوی په باور باندې چې بیرته له نرخنامو څارنه او تفتیش نه کیږي او دا د دې بایش شوی دی چې هټیوال په خپل سر باندې نرخونه وچلي او د چا چې څنګه خوښي هماغسې توکي وپلوري. دوی وایي که مسؤلین دغه ټکي ته جدي پاملرنه ونه کړي نو د خلکو ژوند به له نورو ډیرو کړاوونو سره مخ شي.
به هم د پدې راپور کې شکایت لري خو له یو بل ولایت په بلخ کې د ابو علي سینا دولتي روغتون مراجعان په دغه روغتیایي مرکز کې د اسانچاو له نشټون او د ناروغانو او ناروغانو ته د ځینو ډاکټرانو له بې پامۍ شکایت کوي. د بلخ ولایت شورا هم د ابو علي سینا روغتون مسؤولان په مدیریتي ضعف تورنوي. خود دغه روغتون چارواکي بل څوي وایي
د فاریاب د قیصر ولسوالۍ 50 کلن احمد قادری وایي چې لیوی میاشتې را په دې خوا یې د خپلې کورنۍ یو غړی د بلخ په ابو علي سینا روغتون کې د درملنې لپاره بستر کړی دی. دای په دغه روغتون کې د ناروغانو د درملنې په برخه کې اسانتیاوې کمې بولي.
کله چې ورځې ولسنیمې او یا هم 12 بجې شي یو ځل راشي، ځان راښکاره کړي، ورقې په لاس کې وي، نور څوک د ناروغ پوښتنه نه کوي چې څه پېښ شوي او څه پې نه دي شوي. همدا وضعیت دی، ټول معاینات مې له روغتون بهر کړي.
احمد وایي چې د ابو علي سینا روغتون د داخلي څانګې لږ تر لږه دریو ډاکترانو ته غوښتي چې د ناروغ ډیری معاینات یې د هغوی په خصوصي کلینیکونو کې ترسره کړي. دی وایي چې د لږو پیسو د درلودو په خاطر نه دی توانېدلی تر څو د خپل ناروغ معاینات بشپړ کړي. خالق مرادی د بلخ په شورتیپی ولسوالۍ کې کاروانګر دی. د هم خپل 14 کلن زوی د عصبي ناروغۍ د لرلو په خاطر د یاد روغتون په عصبي او رواني څانګه کې بستر کړی دی. مرادی ازادي راډیو ته وویل چې د ناروغ ټول درمل یې له بازار نه په پیسو رانیولي دي. د زیاته کړه
شفاخانه دوا او دارو نیست.
مرادی ادا کوي چې د دغه روغتون یو شمېر ډاکتران هم مهاله په خصوصي کلینیکونو کې هم فعالیت کوي. هغه سره له دې چې د چا نوم والی خیست، خو وی ویل چې څو تنو ډاکترانو یې ناروغ د معایناتو د بشپړولو لپاره خپل خصوصي کتنځایونو ته ورغوښتی دی. اخوابیا د بلخ ابو علی سینا روختون عامر غوث الدین انوری سره لدی چې خصوصي کلینیکونو ته د دولتي روختون د ډاکټرانو لخوا د ناروغانو راجع کول تاییدوي خو وايي په هڅه کې دی تر څو د ستونزو ژر حل شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بحال په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه 12 پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپاوري. اوس په هم فری بازار درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو شمېر امریکایي ورځپاڼو په غور کې د یوې رادیو د مسؤول وژل کېدو وروسته په افغانستان کې پر خبریالانو وروستیو خونړیو حملو ته کتنه کړې ده. د هیل ورځپاڼې لیکلي د غور ژغ رادیو مسؤول مدیر بسم الله عادل د جمعې په مازدیګر د خپل ولایت په مرکز فیروزکو کې کور ته روان و چې وسله والو کسانو پرې ډزې وکړې. ورځپاڼې د بې پولې خبریالانو د ټولنې پر اساس لیکلي چې په 2020 کال کې افغانستان د نړۍ په هغو 15 هیوادونو کې شامل و چې خبریالانو ته تر ټولو خطرناک دي. لاس انجلس ټایمز د ورځپاڼې بیا د افغانستان په سخت ژمي کې د افغان ماشومانو پر ستونزو لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د سیف د چلډرن ماسې په قول ویل سوي چې تر 300,000 ډیر افغان ماشومان چې مناسب جامې او د تودولو وسایل نه لري د ژمي په دې سخت یخنۍ کې په ناروغیو اخته کیږي. په لیکنه کې وړاندې لولو په افغانستان کې رواني جګړې د زرګونو خلکو کورونه ویجاړ کړي او لسګونه زره ماشومان یې اړیستي چې په خیمو کې ووسي. دا ماشومان تر صفر په ټیټه درجه هوا کې د لوږې او د کووید 19 په شمول د راز راز ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. ایرویشیا ریویو خبرونه بیا د امو سیند غاړو د توژل کېدو پر ستونزې لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه د شناندو په قول کښلی چې امو دریا هر کال ډیر کورونا او کرنیزم ځکه په ځانګړي ډول د افغانستان په خاوره کې ورانوي. افغان چارواکي عموما د دې ستونزې لپاره بیړني او موقتی اقدامات کوي چې د انساني تلفاتو مخه ونیسي. د ایرویشیا ریویو پر اساس په 2013 کال کې د افغانستان حکومت د امو دریا په غاړه ځینې استنادي دیوالونه جوړ کړل خو دا دیوالونه د وخت په تیرېدو ونړېدل او د ستونزې مخې ونیول سوه. پوښتنه دا ده چې دغو بیړنیو اقداماتو ولې مقاومت ونه کړای سو او ژر بیرته ونړېدل او څومره پیسې په کار دي چې د امو دریا غاړې په اساسي ډول پخې او کلکې سي. ایرویشیا ریویو ته شنند ویلې چې دا ستونزې د افغانستان د حکومت لپاره په معما بدلې سوي دي. خبرونه زیاتوي په 2018 میلادي کال کې ولسمشر محمد اشرف غنی د امو دریا د غاړو د کلکولو لپاره د اوبو او انرژي په وزارت کې د یوې ډلې د جوړولو ژمنه وکړه خو دا ژمنه لا عملي سوې نه ده. په 2013 کال کې د افغانستان د اوبو د سکتور چارواکو په ترمیس کې له ازبک چارواکو سره د امو دریا د غاړو د کلکولو په اړه خبرې وکړې چې تر اوسه د دوی د خبرو د نتیجې په اړه څه نه دی ویل سوي. په منځنۍ اسیا کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو 16 پخوا خپلې خواته د امو سیند غاړې پخې کړې. له همدې کبله دا سیند کال په کال د افغانستان لور ته خاوره توږي او کرنیز ځمکې لاندې کوي.
مطبوعاتو ته په کتنه کې مو واوریدل چې د امو سین یا امو دریا غاړې توشل کیږي او د افغانستان خواته کرنیز ځمکې او کورونه ویجاړوي. یو هغه سیمه چې د امو سین د غاړو د توشل کیدو له کبله زیان لیدلې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ده چې د دغه سین غاړه د چې دغه سین په غاړه پراته ده. په دې ولسوالۍ کې پر دې سربیره بلستونزه د ناامنۍ د خو ورڅخه راپور لرو چې هلته امنیتي ځواکونو تاسیسي عملیات پیل کړي.
د کندوز امنیتي چارواکي په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي. د چارواکو د خبرو له مخې امنیتي او دفاعي ځواکونو له تېرې ورځې راهیسې د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د کنجاک او ناصروی په سیمه کې عملیات پیل کړی او دولتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ وایاند انعام الدین رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
نیروهای امنیتي روز گذشته در ولسوالۍ امام صاحب در
امنیتي ځواکونو په امام صاحب ولسوالۍ کې عملیات پیل کړی او د پرمختګ په حال کې دي او یو شمېر سیمې تصفیه کړي دي. د دې عملیات هدف دا دی چې د یادې ولسوالۍ په ناامنو سیمو کې امنیت تامین شي او هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر پوځي پوستې جوړې شي څو د امام صاحب ولسوالۍ خلک د امن په فضا کې ژوند وکړي. د ښاغلي رحماني په وینا کومې سیمې چې په دې عملیات کې د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کیږي هلته د امنیت د ټینګښت په خاطر لویې پوځي هډې او امنیتي پوستې جوړیږي. د کندوز امنیتي چارواکي په داسې حال کې په امام صاحب ولسوالۍ کې د تصفیه عملیات د پیلېدو خبر ورکوي چې د ځایي اوسیدونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال د دغې ولسوالۍ 80% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د امام صاحب ولسوالۍ د 6 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د امام صاحب ولسوالۍ او د تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازنۍ فابریکه له 8 کلونو څخه په ټپه ولاړه ده. د فابریکې مسؤلان وایي پر فابریکه یې سلګونه زره امریکایي ډالر لګولي خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له کان څخه د تیږو د رایستلو او فابریکې ته یې د انتقال قرارداد فسخه شوی چې له امله یې فابریکه له بندېدو او ماشینونه یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
د کونړ د چپان سین کیڼ اړخته په مرور ولسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه 8 کاله وړاندې جوړه شوې ده چې اوس یې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې له څښتنانو څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابیږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار د ری څخه راوړلې چې له 2 میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې. هر دروازه وزارت ریاست جمهوری وکیلان ټول مو وټنګولې ترڅو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې 20 میلیون افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار باندې 200 ټول زیانمن شوي. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راويستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي خو د کار باندې دو او پرې د 8 کالو تیرې 200 ماشینونه هم ویجاړ شوي دي خو د قرارداد بیا ترلاسه کولو په هیله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300 افغانۍ کیږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي. په کونړ کې دولتي چارواکي وایي د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې وروستیو کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه یې په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل بیا نه پیدا کیږي او دوی کولی شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کړي. دلته
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې پرامخې ته کولو نه دی بریالی شوی.
وروسته له دې چې آیرلند د افغانستان په وړاندې خپله لوبډله اعلان کړه افغانستان هم پرون خپل ټیم اعلان کړ.
د روان میلادي میاشتې په 13 نیټه افغانستان له ایرلند سره 3500 د کرکټ نړیوالې لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله به ډیر ژر له افغانستان سیالۍ د ترسره کېدو په هدف روانه شي.
د افغانستان کرکټ بورډ د یو خبري ناستې په ترڅ کې د ایرلند پر وړاندې 3 نړیوالو 500 لوبو ته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ چې په دغه نوملړ کې 14 لوبغاړي شامل دي او ټولو اړخونو ته په کتو سره لوبغاړي اعلان شوی دی. ډېر ژر به افغان لوبډله ته سفر وکړي او هلته به د افغانستان په قربتوب د آیرلند سره درې نړیوالې 500 لوبې ترسره کړي.
ښاغلی هوتک وایي لوبډله له پوره چمتووالي سره دغه سیالیو ته ځي. د آیرلند پر وړاندې لوبه ته اصغر افغان لوبډل مشر رحمت شاه، نوین الحق، حشمت الله شاهدي، یمین احمدزی، عثمان غنی، عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز، سید احمد شیرزاد، نجیب الله صدران، جاوید احمدی، راشد خان، محمد نبی، گلبدین نائب، مجیب الرحمن او شرف الدین اشرف غوره شویدی.